آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن پنجشنبه ده، د 1999 کال د سرطان د میاشتې شپږمه ده چې د 2019 کال د جون د میاشتې 28مه کیږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
پاکستانی چارواکو ویلي دي چې پاکستان ته د جمهور رئیس اشرف غنی سفر کوي چې هغه د سولې په مذاکراتو کې د پاکستان مرکزی رول درکړی. د امریکا د خزانه وزارت ویلی دی د دې هفتې په پای کې د ایران د خارجه وزیر جواد ظریف پر شخصي شتمنۍ او امریکا ته په سفر باندې د بندیز لګولو نیت لري، او د نړۍ د شلو هیوادونو د مشرانو علي غونډه نن په اوساکا کې پیل شوه.
قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو چې د هند د افغانستان د کرنیزو محصولات لپاره یو ښه مارکیټ ګڼل کیږي.
صادرات هم شروع کیږي ان شاء الله، دا خو باید مثبت اغیز ولري.
د شوزو فعالان وایي چې په خوست کې د انتخاباتو لپاره په تقویتي نوملیکنه کې د شوزو ونډه ډیر لږ ده.
اما په هغو ګروپونو ډیر ضعیف دي، کم دي، او د هغو لپاره زمينه نه ده برابر.
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ ټاکل شوی ده د جاپان د اوساکا د شار د جمعې په ورځ د جی شل یا شلو صنعتي هیوادونو د مشرانو کوربه وي. خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه او نو شابه آشنا تاسو وایي.
السلام علیکم. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د پنجشنبه په ورځ اسلام آباد ته د رسیدو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل، او بیا د صدر اعظم عمران خان سره خبرې وکړې. په اسلام آباد کې د امریکا خبریال په خپل رپورټ کې وایي چې اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم دواړو لومړی په جلا جلا توګه خبرې وکړې، او بیا د دواړو هیوادونو د هیاتونو غړو ته هم بلنه ورکړه چې په مذاکراتو کې ګډون وکړي. له اشرف غنی سره په دې سفر کې د ملي امنیت رئیس حمدالله محب، د مالی د وزارت سرپرست همایون قیومی، د کورنۍ چارو د وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابی، د ملي امنیت رئیس محمد معصوم سانگزی، د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین ادریس زمان، او د جمهور رئیس دفتر رئیس عبدالسلام رحیمی ملګری دي. په اسلام آباد کې د امریکا خبریال وایي چې پاکستانی چارواکي په دې باور دي چې د اشرف غنی سفر کې چې هغه د افغانستان د سولې په پروسه کې وسط د پاکستان مرکزی او کلیدي اهمیت درکړي. اشرف غنی لاهور ته همزي او د افغانستان او پاکستان د تاجرانو یو ګډ غونډې ته به وینا وکړي.
د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي چې په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت د دغه سازمان د لومړیتوبونو په سر کې دی. د ناتو عمومي منشي نن د پنجشنبه په ورځ په بلجیم کې د ناتو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې وویل:
The partners that are together with us
موږ اوس په افغانستان کې تر بل هر وخت ډیر د سولې یوې موافقې ته په رسیدو کې نږدې شوی، او ټول د ناتو غړي هیوادونه په کلکه د سولې له دې هڅو نه ملاتړ کوي، او د دې هڅو لپاره تر ټولو ښه لاره افغانستان سره ژمن پاتې کېدل او سیاسي ملاتړ جاري ساتل دي. خو تر څنګ یې د روزنې او مالي مرستو په برخو کې د افغان پوځ او امنیتي ځواکونو ملاتړ هم باید وکړو.
هغه زیاته کړه چې ناتو په افغانستان کې د امنیت ټینګښت ته ژمن دی، او د امریکا په مشرۍ د دغه هیواد د سولې د ټینګښت له هڅو په کلکه ملاتړ کوي. ستولتنبرګ وویل چې د سولې د تامین لپاره یو بې ساري فرصت رامنځته شوی دی.
تاسې د امریکا غږ واشنگټن نه د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. په کابل کې د ایران سفارت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وروستیو سرګونو ته په غبرګون کې ویلي دي چې ایران نه غواړي له نورو هیوادونو سره خپل اختلافات ته په افغانستان کې لمنه ووهي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سه شنبې په ورځ کابل ته د خپل سفر په مهال په دې خبره باندې ټینګار کړی و چې د افغانستان د سولې بهیر کمزوري کول تهران ته هیڅ ګټه نه رسوي. د ایران سفارت نن د پنجشنبه په ورځ د ښاغلي پامپیو د څرګندونو په ځواب کې ویل چې تهران د افغانستان د حکومت، سیاسي ګوندونو او خلکو په توافق د سولې له ټولو کوښښونو د دغه سفارت په وینا 100% ملاتړ کوي، او په افغانستان کې دوامداره سوله او د امنیت ټینګېدل د ایران په ګټه دي.
د ایران په خارجه وزیر محمد جواد ظریف باندې په لګول شو بندیزونو کې د هغه شخصي شتمنۍ او نیویارک ته سفرونه په نښه شوي دي. د ایران دغه بډای ډیپلومات چې د خپل ټول ژوند ریمه برخه د امریکا په متحده ایالاتو کې تیره کړې ده، شاید چې د واشنگټن له خوا پر شتمنیو باندې د بندیزونو لګول د دې سبب شي چې امریکا ته به په راتلونکو ورځو کې سفر ونه کړی شي. د امریکا د خزانې وزیر سټیو منچن په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خزانې وزارت ته حکم کړی دی چې د دې هفتې تر پایه پورې پر جواد ظریف باندې بندیزونه ولګوي. سټیو منچن دا اعلان په داسې حال کې وکړ چې د ټرمپ ادارې د لومړي ځل لپاره دوشنبې په ورځ د ایران په ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای او د سپاه پاسداران انقلاب په اتو لوړ پوړو قمندانانو باندې اقتصادي بندیزونه ولګول. جواد ظریف د خارجه وزیر په صفت د ایران د ملي امنیت په دولس کسیزه عالی شورا کې د یو بانفوذه شخص په توګه غړیتوب لري. دا شورا د خارجي دښمنانو له حملو نه د ایران د اسلامي مشرتابه د دفاع او خوندي ساتلو په اړه مشورې ورکوي.
په افغانستان کې د امریکا نړیواله پرختیایي اداره وایي چې په هند کې د افغانستان د زراعتي محصولاتو په نندارتون کې افغان سوداګرو له هندي سوداګرو سره د 130 میلیونو ډالرو په ارزښت موافقې لاسلیک کړې دي. دا د ورځنۍ نندارتون چې د غبرګولي په 13مه د ممبئی په ښار کې جوړ شو، د افغانستان وچې او تازه میوې، یوناني او طبي بوټي، شات، زعفران او صنعتي محصولات پکې په ننداره کې ښودل شوي. د افغانستان لپاره د امریکا د نړیوالې پرختیا ادارې دفتر په یو بیان کې راغلی چې د تازه میوو صادر کوونکو د 55 میلیون امریکایي ډالرو او د هنګ یا انجی صادر کوونکو د 340 میلیون ډالر په ځخ موافقې لاسلیک کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وای په ننداتور کې چې د امریکا په دې ننداتور کې چې د امریکا د نړیوالې پرختیا د ادارې په مرسته جوړ شوی د افغانستان 55 سوداګرو ګډون کړی.
د امریکا د جمهوری ریاست د راتلونکو ټاکنو لپاره د دیموکرات ګوند لاسو کاندیدانو د چهارشنبه په شپه د فلوریدا ایالت کې لومړنۍ تلویزیونی مناظره وکړه. په بحثونو کې د نورو مسایلو ترڅنګ امریکایي سیاستوالو په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په اړه خبرې کړې دي. نور جزئیات له شافی سردار ناوړي.
لاسو تنو دیموکراتو کاندیدانو چې د راتلونکي کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په وړاندې انتخاباتو ته درېږي، تیره شپه یې د ان بی سي تلویزیون په کوربتوب په یوې ملي مناظره کې برخه واخیسته. د نیو جرسی ایالت سناتور کوری بوکر وایي چې دی د راتلونکي کال په انتخاباتو کې جمهور رئیس ټرمپ ته د ماتې ورکولو وړتیا لري. په افغانستان کې د امریکا د پاتې کېدو په اړه هم کاندیدانو خبرې وکړې. په کانګریس کې د اوهایو وکیل د امریکا د حضور پلوی کوي. د هوای ایالت وکیل له افغانستان څخه د امریکا په وټولو ټینګار کوي. له کاندیدانو څخه له ایران سره د وروستیو شخړو په حق هم پوښتنې وسوې. د مناظرې یو بل مهم بحث د مهاجرت موضوع و. شافیا سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د امریکا جمهور ډانلډ ټرمپ په جاپان کې د جیشل هیوادونو د مشرانو په لی غونډه کې د ګډون کولو په غرض اوساکا ته تللی دی. ټرمپ د استرالیا د صدر اعظم سکاټ موریسن سره خپل لومړی کاري غونډې په وخت د شپې د ډوډۍ خوړلو وروسته خبریالانو ته وویل چې دواړه هیوادونه ډېر ښه انډیوالان دي او موږ له خپلو انډیوالانو سره همکاري جاري ساتو. توقعه ده چې ټرمپ به د غونډې نه بهر په جلا توګه د چین، روسیې، جاپان او جرمني د مشرانو سره هم ملاقاتونه وکړي.
په داسې حال کې چې د امریکا او د چین د جمهور رئیسانو په شمول د نړۍ د څو هیوادونو مشران په جاپان کې د جی شل هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره ځانونه چمتو کوي، توقع کیږي چې تجارت او نړیوالو سیاسي او جغرافیایي تشنجونه د نړۍ د اقلیم د بدلون خطر به مهمې دوه موضوعګانې چې تر ټولو زیاته توجه به ورته وشي. که هم چې د تجارت او سوداګرۍ په برخه کې د امریکا او چین ترمنځ کړکیچ د کمولو او اړیکو د ښه کولو د امکاناتو په باب مذاکرات د ټولو د توجه وړ وي، خو د غونډې برخوال غواړي چې د ایران په شمول په نورو مهمو نړیوالو موضوعګانو هم خبرې وکړي.
شمالی کوریا متحده ایالات ته نن خبرداری ورکړ چې دغه هیواد د اټومي وسلو د ختمولو په خبرو اترو کې د یو نوې ستراتیژي د وړاندې کولو پاړه اقدام وکړي. د امریکا په چارو کې د شمالي کوریا یو ډیپلوماټ نن د پنځشنبه پر ورځ ویل چې امریکا باید د هغه یو کلن ضرب العاجل نه مخکې اقدام وکړي چې شمالي کوریا ورته د مذاکراتو د پیل کېدو نه مخکې ټاکلی و. له بلې خوا د ایپی خبري اژانس د تازه رپورټ له مخې شمالي کوریا نن د پنځشنبه پر ورځ په جنوبي کوریا باندې غږ کړی چې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ له منځګړیتوب نه ډډه وکړي. شمالي کوریا پر واشنگټن باندې خپل فشار زیات کړی دی او کوشش کوي چې په هر ډول ممکن وي د اقتصادي بندیزونو نه ځان خلاص کړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه لرو. لومړی به راسو دې رپورټ چې تاسو په خبرونو کې هم واورېدل. جمهور رئیس اشرف غنی پاکستان ته په دوه ورځني سفر کې نن د پاکستان د صدر اعظم عمران خان او نورو چارواکو سره لیدلې دي. د پاکستان حکومت وایي چې دواړو مشرانو د یو بل سره د همکاریو په ګڼو مسایلو خبرې کړې دي. سیمه ایز اتصال، اقتصاد، امنیت، سوله او پخلاینه د افغان جمهور رئیس د سفر د اجنډا ده. تر سفر مخکې افغان حکومت ویلي غواړي دا معلومه کړي چې پاکستان د سولې په برخه کې څومره رښتینی دی. د خبر نور تفصیل زموږ همکار واحد فیضي تاسو ته درکوي.
پاکستان ته د سفر په ترڅ کې ولسمشر غنی د هغه هیواد له صدر اعظم عمران خان سره د تړل دروازو تر شا خبري کړې دي. تر دې مخکې ولسمشر غنی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره هم کتنې د سولې په برخه کې د پاکستان له هڅو ستاینه کړې او غوښتي دي چې د سولې خبرو ته د طالبانو په راوستو کې مرسته وکړي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر غنی په دغه لیدنه کې ویلي دي د افغانستان او پاکستان دوه اړخیزې اړیکې او مناسبات په متقابل درناوي او دولتونو ترمنځ د اړیکو د اصل په اساس ولاړې وي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړی چې د سولې په برخه کې له افغانستان سره همکاري کوي. ټاکل شوی ولسمشر غنی د دغه سفر په ترڅ کې په لاهور ښار کې د افغان او پاکستانی سوداګرو یوې ګډې غونډې ته هم وینا وکړي. ولسمشر غنی د روان میاشتې په پیل کې په سعودي عربستان کې د اسلامي همکاریو سازمان غونډې په ترڅ کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان سره تر لیدنې وروسته پاکستان ته رسمي سفر منلې و. هغه مهال عمران خان ولسمشر غنی ته ویلي و چې پخوا دوی تیروتنې کړې دي خو اوس پوځ او ملکی حکومت دواړه یو خپل دي او غواړي چې افغانستان سره په تیره د سولې په برخه کې همکاري وکړي. بلخوا کابل او واشنگټن تل پاکستان تورن کړی چې ترهګر ډلته یې امن په نظر نه ورکړي دي او له پاکستان یې غوښتي چې د ترهګرۍ په برخه کې جدي مبارزه وکړي. سیمی او هند ته بیا په خپل وروستي سفر کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي هیلمند چې پاکستان د اسلامي افراطي ډلو په لمنځه وړلو کې سم لار غوره کړي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو زیاته کړې د ولسمشر ټرمپ اداره د پاکستان لخوا د ترهګرۍ ګواښ جدي بولي، نظر دې ته چې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما اداري ګڼلې وو. خغلی پامپیو وړاندې ویل دي فکر کوم د ټرمپ ادارې پاکستان ته خپلې غوښتنې ډېرې ښې واضح کړې دي. هغوی د ترهګرو ملاتړ نشي کولی که هغوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله فعالیت کوي او کله هغه هغوی له پاکستان څخه افغانستان ته اوړي. د یادولو وړ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هند، افغانستان، سعودي عربستان او متحده عربي امارات ته تللی و ترڅو د ایران په وړاندې نړیوال ائتلاف جوړ کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان لپاره د امریکا نړیواله پرمختیايي اداره یو اس ایډ وایي چې په هند کې د افغانستان د کرنیزو محصولاتو په نندارتون کې افغان سوداګرو د 132 میلیونو ډالرو په ارزښت تړونونه ترلاسه کړي دي. د اقتصادي چارو کارپوهان هند د افغانستان د کرنیزو محصولاتو لپاره یو ښه مارکیټ ګڼي او وایي چې په بهر کې د دا ډول نندارتونونو جوړول به د افغانستان د صادراتو اندازه زیاته کړي. نورحال زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابل راستولی.
دا دوه ورځینی نندارتون چې د غبرګولي په یو دیر شمه د هند په ممبئی ښار کې جوړ شو، پکې د افغانستان وچې او تازه میوې، طبي بوټي، شات، زعفران او صنعتي محصولات نندارې ته وړاندې شوي وو. د افغانستان لپاره د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې په یوې اعلامیه کې ویلي چې د تازه میوو صادرونکو د 55 میلیون امریکایي ډالرو او ورپسې د هند صادرونکو د 30 میلیون ډالرو په ارزښت د تړونونو په ترلاسه کولو دغه نندارتون مخکښ صادرونکي شمیرل شوي دي. په اعلامیه کې دغه راز راغلي چې د افغانستان د وچې میوه سوداګرو په ځانګړي ډول د بادام او پستې د صادراتو په برخه کې د 15 میلیون ډالرو او د غراز د زعفرانو او نورو مسالجاتو په برخه کې د سباندې 8 میلیون ډالرو پارزښت تړونونه لاسلیک کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې په دغه نندارتون کې د افغانستان 55 سوداګریزو شرکتونو کرنیز محصولات او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړي وو. د دغه خونه ویان جانا قانوید امریکا غږ آشنا ته وویل په دغه نندارتون کې افغان سوداګرو له یو شمیر هندي او نورو بهرنیو شرکتونو سره هند ته د افغانستان د کرنیزو محصولاتو او صنایعو د صادرولو تړونونه هم لاسلیک کړي دي.
اوس د وګورو چې دا 23 میلیون ډالر په شاوخوا چې قراردادونه ترلاسه شوي دي یا تفاهمنامې ترلاسه شوي دي، له دې نه بیا وروسته د دې صادرات هم شروع کیږي. ان شاء الله دا خو
د ښاغلي نوید پر وینا په دې نندارتون کې د افغانستان کرنیزو محصولاتو ته د بهرنیو سوداګرو لیوالتیا خورا زیاته وه او له همدې امله د افغان سوداګرو ټول سوداګریز توکي پکې وپلورل شول. د اقتصادي چارو کارپوهان هند افغانستان د کرنیزو محصولاتو لپاره یو ښه بازار ګڼي او وایي چې د دا ډول نندارتونونو پرانیستل هند ته د افغانستان د صادراتو د اندازې په زیاتولو کې مرسته کوي. د دغو کارپوهانو له ډلې شوی ابراهیم امریکا غږ آشنا ته وویل اوسمهال بهرنیو هیوادونو ته د هوایي دهلیزونو له لارې د افغانستان د محصولاتو د صادرولو د ای لوی برخه افغان حکومت ورکوي او که چیرې دغه سبسایډي بند شي نو سوداګر نشي کولای چې خپل توکي په مناسبه بیا نړیوال بازار ته ورسوي.
زمونږ سوداګري زیات شي نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې زمونږ توکو لپاره بازارونه پیدا کی ترسو سره لدی شي کسبات دغه دهلیزونه نه او د سبسایډي نه نو بیا زمونږ توکي وکولای شي چې په نړیوال بازارونو کې په نړیوال کچه لکه څنګه چې دا نور هیوادونه رقابت کوي په هغه شکل باندې په ډېر مناسب باندې موږ خپل مالونه ولېږو بیا په ډېر مناسب نرخ باندې خرڅ شي نو بیا به په صحیح او اصلي ډول باندې موږ اقتصاد ته اوږدمهاله او تلپاتې ګټه ورسیږي.
ښاغلی شعیب وویل چې په هند کې د مسالجاتو مصرف ډیر زیات دی او له همدې امله د افغانستان کرنیز محصولات په ځانګړي ډول زعفران او هند په هغه هیواد کې ښه بازار لري. د افغانستان د کرنیزو محصولاتو دغه نندارتون د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا او د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې په مرسته جوړ شوی و. د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې ټینګار کړی چې د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا او پر ځان د بسیا کېدو لپاره هڅه کوي چې افغان سوداګر له نړیوالو پیرودونکو سره ونښلوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د شوزو فعالان وایي چې په خوست کې د انتخاباتو لپاره په تقویتي نوملیکنه کې د شوزو ونډه ډیره کمه ده او په ځینو مواردو کې بیخي نسته. دوی د ټاکنو پر کمیسیون انتقاد لري چې لازمه عامه پوهاوی نه دی کړی. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلې.
په داسې حال کې چې په خوست کې د ټاکنو لپاره په تقویتي نوملیکنه کې په ثبت شویو کسانو کې د ښځو شمیر خورا کم ښودل شوی، یو شمیر ښځینه فعالانې د لازم عامه پوهاوي د نه ترسره کېدانی وکیل لري. مدني فعاله وزیر سعادت وایي چې د لازم عامه پوهاوي د نه ترسره کېدا ترڅنګ د رایې اچونکو د نوملیکنې مرکزونو کم شمیر او ښځو ته د ترانسپورتي اسانتیاو نشتون دوه نور هغه لاملونه دي چې په تقویتي نوملیکنه کې د ښځو ګډون کمرنګ او په ځینو مواردو کې په نشت حساب دی.
یوازینی علت دغه دی چې خویندې د خپل حقوق نه خبر نه دي چې دوی په انتخاباتو کې خپل د رایې اچولو حق لري. د دې او اما په هغو ګروپونو ډېر ضعیف دي، کم دي او دغه لپاره زمينه نه ده برابر. په هر ولسوالۍ کې یو مرکز لپاره هیڅوک رسیدګي نشي کولای. نو که ټیمونه بر ډېر شي او حوزې ډېر شي د خویندو ګډون به په انتخاباتو کې ډېر وي.
پیتینوم لیکنې دی بهیر دی پایل ورزنه بیا ترننه د خوست د مرکز ولسوالۍ په ټولو 14 مرکزونو کې سباندې 8000 کسانو لومړنۍ کړه چې 2015 یې خزه او سلويخت نه یې کوچیان دي. د خوست د خدو چارو رئیس میرمن شافیه نورزی آشنا رادیو ته ویل تر خپل وسه یې هڅه کړې چې ځینو سیمو خزوته ترانسپورتي اسانتیا برابر کړي، خو زیاتوي چې ټولو سیمو ته رسیدګي سخت ده.
تلویزیون دلار نه د کانفرنسونو دلار نه دا پیغام رسول د خپل ورونو ته چې تاسو مات سرامکار شئ ترڅو چې هغه کلو کې ډیرې میرمنې تذکرین لري. د خزو چارو ریاست حاضر ده چې دوی ته د ترانسپورټیشن او د اکسونو مصارف دا مصارف ورته برابر کی، دوی را ولی تذکری ورته واخیستل شي، سټیکر ورته ولګول شي او برته خپل ځایونو ته انتقال شي.
د رای ورکولو په شرایطو برابر کسان چې تیر کال د نوملیکنې له بهیره پاتې شوي، هغه کسان چې نوي 18 کلنۍ ته رسیدلي، او یا هغه افغان مهاجر چې هیواد ته راستنه شوي په دغه بهیر کې ګډون کوي. په دغه ولایت کې پر ټاکنو د سار ډلې یا فیفا مسؤل حبیب الله اسماعیل خیل وړاندیز لري چې د نوملیکنې په دغه بهیر کې د ښځو د ونډې زیاتېدو لپاره دی په ولسوالیو کې ګرځنده ټیمونه پر دندو وګمارل شي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د تقویتي نوملیکنې مراکز په مکاتبو کې و چې د امنیتي تهدیدونو یا د ریاست معرف لخوا بیرته داخل د ولسوالۍ ته انتقال شوي دي، چون داخل د ولسوالیو ته د خلکو تګ هغه ډیره لوړه فاصله چې په کلي بانډو کې د هغه په دې نتوانېږي تر څو چې دوی د نوملیکنې یو مرکز ته د ولسوالۍ په سطحه رسیدګي وکړي.
د ټاکنو سیمه ایز دفتر د عامه پوهاوي مسؤل صاحب دین زدران په تقویتي نوملیکنه کې د خلکو په خاص ډول د ښځو د کم شمیر کوم ځانګړی لامل په ګوته نه کړ، خو وی ویل چې پراخ عامه پوهاوی کړی دی.
د نوملیکنې د عامه پوهاوي پروګرام چې دی ډیر ښه روان دی، او د رسنیو په مرسته او زموږ د عامه پوهاوي د غونډو په مرسته کابو په خوست کې تر شپږنیم لکو پورې خلکو ته عامه پوهاوی شوی دی او پیغام ورته رسېدلی دی، او نوملیکنه هم تر اوسه پورې په خوست په ټولو ولسوالیو کې ښه روانه ده. زموږ ټول مرکزونه فعال دي، سهار له اوو بجو څخه تر څلور بجو پورې.
د جمهوری ریاست ټاکنو لپاره د تقویتي نوملیکنې دغه بهیر د هیواد په درې دېرشو ولایتونو کې د جوزا میاشتې په 14مه نیټه پیل شوی، او د 22 ورځو تر دوام وروسته د سرطان میاشتې په 8مه نیټه پای ته رسیږي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، ټاکل شوی ده د جاپان اوساکا ښار د جمعې په ورځ د جیشل هیوادونو د مشرانو کوربه وي. د جیشل هدف مالی ثبات او پایداره وده ده، خو داسې ویل کیږي چې ډیر شمېر غړي یې د تجارت او اقلیمي بدلونونو په اړه مختلف نظرونه لري. په دې باره کې پام وکړي رپورټ.
په داسې حال کې چې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو مشران په اوساکا کې راغونډیږي، د ټولو غړو سترګې د جیشل دوو لویو غړو امریکا او چین ته اوښتې دي. د امریکا له خوا د چین په محصولاتو تر 200 میلیارد ډالرو د تعرفو لوړول د داسې وی اقتصادي جګړې لامل شوی چې نړیوال اقتصاد ګواښي، خو کارپوهان وایي په تیرو څو ورځو کې دوه اړخیزې خبرې له سره پیل شوې، لهجې نرمې شوې، او د مشکل د هواري لپاره هیلې زیاتې شوې دي.
ټول د غونډې په ترڅ کې د جمهور رئیس ټرمپ او جمهور رئیس شي دوه اړخیزې غونډې ته سترګې په لار دي، خو تر دې اخوا به د ګڼ شمېر مسایلو په اړه ډېر پرمختګونه وي، او د یو شمېر هیوادونو لخوا ائتلافونه د دواړو لوریو ترمنځ د جوړجاړي هڅه کوي.
شینزو آبه د غونډې بل ګډونوال روانونه خپلې هیلې بیان کړې.
هیله
من یم امریکا او چین خپل تجارتي اختلاف د خبرو اترو لارې په اساسي ډول هوار کړي.
کارپوهان وایي د اوساکا په غونډه کې به د پام وړ پرمختګ وشي.
تجارتی جګړه په داسې حال کې پیښیږي چې نړیوال اقتصاد ډېر ښه حالت لري، او د اوساکا په غونډه کې د تجارت د آزادېدو او په یوویشتمه پیړۍ کې د تجارت د مخکښانو لپاره د نویو قوانینو په اړه یو لوی توافق شته، او هغه ډیجیټلي تجارت دی.
خو یو بله مسله شته چې په غونډه سیوری اچولی شي. د امریکا او ایران د جګړې ګواښ د تیلو بیه لوړه کړې ده. په هانګ کانګ کې د دیموکراسۍ پلویانو د غرب شفاهي ملاتړ ترلاسه کړی، او چین ټینګار کوي اجازه به ورنه کړي چې د مظاهرو مسله د جیشل اجندا ته داخله شي. لوی جنجال ممکن د اقلیم د بدلون په سر رامنځته شي. فرانسوي په غونډه کې به د اقلیم د بدلیدو په وړاندې د جدي اقداماتو هڅه وکړي.
زما لپاره دا مسله ډیر اهمیت لري. که موږ د اقلیم په اړه پراخ او ژور اقدام ونه کړو، نو دا معنی لري چې د هیڅ لپاره غونډه کوو.
چنون کې وایي په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه له سترو ستونزو سره مخ ده، د جیشل ډلې غونډه یو څو اړخیز ازمایښت ګڼل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
درنو اوریدونکو، نن په کابل کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلیمې کلیزې په ویاړ د افغان ځواکونو د عکسونو یو نندارتون جوړ شوی و. د افغانستان د ملي دفاع وزارت افغان عکاسانو له سلګونو عکسونو څخه 5 بهترونو عکسونو ته جایزه هم ورکړه. د عکسونو دغه سیالي د افغانستان د جمهوري ریاست د چارو ادارې جوړه کړې وه. حکمت سروش په دې اړه رپورټ چمتو کړی.
په لسګونو افغان امنیتي او دفاعي سرتیری د هغه عکسونو ننداره ته راغلي چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې د افغان ځواکونو د قربانۍ او زړورتیا کیسې کوي. د افغانستان د چارو ادارې په یوه سیالۍ کې د افغان ځواکونو له سلګونو عکسونو څخه یو نیم سل ښه عکسونه راټول کړي. د افغانستان لوی درستیز نن په کابل کې د دغه عکسونو له منځه 15 بهترونو عکسونو ته د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلیمې کالیزه په ویاړ جایزې ورکړې.
هغه مسلک چې تاسو ټاکلی سپیشلی مسلک دی، هغه یونیفورم چې تاسو اغوستی پاک دی. راځي پر هغه لار چې مخته ځو، آگاهانه هغه سپیشلو مخو ته د رسیدو لپاره چې د افغانستان د نوامیسو خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا دفاع ده ادامه ورکړو. زموږ خلک زموږ څخه د سولې او آرامۍ هیله لري.
د افغان کسانو په لاس اخیستل سوي عکسونه د درنو جګړو او له خلکو سره د افغان ځواکونو د مرستې په زړه پورې شیبې دي. د جایزې دغه ګټونکي عکاس وایي د ښو عکسونو ستاینه به د عکاسي هنر لا وغوړوي. عارف کریمی د خپل عکس کیسه کوي.
عکس مربوط به حمله
زماکس په هرات کې د امریکا پر کنسلګری د ځانمرګي د برید دورځ دی. ځانمرګی شوی و، جګړه روانه وه. له بده مرغه دغه سرتیری له برید کوونکو سره په جګړه کې زخمی شوی و او نور سرتیری امبولانس ته د هغه د لیږد په حال کې دي چې روغتون ته یوسي.
سرتیری د عکسونو له نندارې خوښ دي او وایي دا چې د دوی قربانۍ ستایل کیږي مورال یې نور هم لوړیږي.
نن چې کومه جلسه وشوه ډیره خوندوره وه او ډیره دلچسپه وه او کوم عکسونه چې لګیدلې دي مونږ دغه نه ډیره انرژي او ډیر هغه وخولې چې دا د مونږ د افغانستان د آینده لپاره ډیر مطلب یو تاریخ دی چې دغه مونږ داسې آینده کارونه شوي دي او ډیر خوښه ورځ به نن ډیره خوږه ورځ به په مونږ د ډیره دلچسپه طریقې او ټولو سربازانو ته مبارکي وایم.
ډیر زیات جالب دی، ښایسته عکسونه راغلي دي، نو ډیر مو خوښ شول. ښه عکسونه ده.
د افغان سرتیرو د عکسونو د نندارتون مسؤلان وایي چې دغه عکسونه به په ولایتونو کې هم نندارې ته وړاندې کړي تر څو افغان ځواکونه خبر سي چې د هغو د قربانیو قدردانی کیږي.
د دې ساعت څو مهم خبرونه یو ځل بیا واورئ. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د پنجشنبې په ورځ پاکستان ته د یو رسمي سفر رسیدو وروسته په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمد قریشي سره وکتل او بیا یې د هغه هیواد د صدر اعظم عمران خان سره خبرې وکړې. د پاکستان د حکومت په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ویل شوی چې دواړو هیوادونو مشرانو په سیاسي، سوداګریزو، امنیتي، سولې او پخلاینې، پوهنې او د خلکو ترمنځ د اړیکو په مسایلو باندې خبرې کړې دي. اشرف غنی لاهور ته ځي او هلته به د دواړو هیوادونو د تاجرانو او سوداګرو او پانګه والو یوې ګډې غونډې ته وینا وکړي. د ناټو عمومي منشي یان سټولټنبرګ وایي چې افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت د دغه دفاعي سازمان د لومړیتوبونو په سر کې دی. هغه نن د پنجشنبې په ورځ په بلجیم کې د ناټو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې وینا کوله. په کابل کې د ایران سفارت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وروستیو څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي ایران نه غواړي چې له نورو هیوادونو سره خپل اختلافات ته په افغانستان کې لمن ووهي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سه شنبې په ورځ کابل ته د خپل سفر په مهال ویلو چې د افغانستان د سولې د بهیر کمزوري کول تهران ته هیڅ ګټه نه رسوي. د سفارت په اعلامیه کې ویل شوي چې ایران د ایران اسلامي جمهوریت له پیل نه تر اوسه له نورو هیوادونو سره خپل اختلافات ته په افغانستان کې دننه لمن نه ده وهلې. د ایران پر خارجه وزیر محمد جواد ظریف باندې په لګول شو بندیزونو کې د هغه شخصي شتمنۍ او نیویارک ته سفرونه په نښه شوې دي. د ایران دغه بډای ډیپلومات چې د خپل ژوند درېمه برخه په متحده ایالاتو کې تیره کړې شاید چې د واشنگتن لخوا یې په شتمنیو باندې د بندیزونو لګیدل د دې سبب شي چې هغه به امریکا ته په راتلونکو ورځو کې سفر ونشي کولی. په افغانستان کې د امریکا نړیواله پراختیایي اداره وایي چې په هند کې د افغانستان د زراعتي محصولاتو په نندارتون کې افغان سوداګرو له هندي سوداګرو سره د 130 امریکایي ډالرو په ارزښت موافقې لاسلیک کړې دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په جاپان کې د جیشل صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون په خاطر اوساکا ته رسیدلی دی. ټرمپ د استرالیا د صدر اعظم سکاټ موریسن سره له خپلې لومړۍ کاري غونډې نه وروسته وویل دواړه هیوادونه ډېر ښه انډیوالان دي او موږ له خپلو انډیوالانو سره تل همکاري ساتو. او په داسې حال کې چې د امریکا او د چین د جمهور رئیسانو په شمول د نړۍ د څو هیوادونو مشران په جاپان کې په غونډه کې ګډون کوي شاید چې ایران د نړۍ د اقلیم بدلون او تجارت بعد هغه مهم مسائل چې د غونډې د برخوالو توجه وړبای.
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده، خو د امریکا غږ آشنا رادیو دری او پښتو خبرونه دوام لري.